آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو د معمول په څیر پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي د نجونو د خوانځیو ل پرانستو سربیره بیلابیل ستونزې په دې پروگرام کې یاد شوې دي زونو بیا ویلې چې د افغانستان له جنوبي ولایتونو خصوصا کندهار او هلمند نه پاکستان ته د غنمو اوړو غیر قانوني لیکت پیل شوې ده چې په دغه ولایتونو کې د غنمو اوړو بیا لوړه کړې ده دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ او سوداګري په کوم وضعیت کې ده په دې اړه د سوداګري خونلې او مسؤل چارواکي سره مرکه هم درته لرو خو راځي پیل تاسو په پیغامونو وکړو
سلامونه نې کې هلي د ازادي رادو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو سلام او خدای پاک دی وکړي چې د ازما ژغ تر یو اسلامي امارات مجاهدینو د بلډ پورو چارواکو پر ورسېږي د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شارج کال ډیر وچکالی زپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوي ساروي د مینځه د بلډ ژي خدای پاک دی وکړي چې دغه یو کاروبار یو لار ده چار د حال ور برابر کی د ترکمنستان سره موږ همرز یو کښتای پاکو کی او د دولت مشران هم خبر سي او دغه سره یو رابطه و کی او د مر سروي د مرګ راوج غوري والسلام به احترام
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رجو ټول کارکونکو او ردنګ ته السلام علیکم ورحمت الله محترم زه د کندهار ولایت د جړی د ورسوالۍ د سنځري د سیمې څخه تاسو ته د پیغام پرېږدم هله ته چې زما پیغام تر لوړپور مشران او چارواکو پورې ورسوي محترم زموږ په سیمه کې په د کندهار ولایت کې د ډرون تیارې داسې ډېر سوي دي ګرځي د 15 ورځې 4 ورځې کېږي چې ډېرې کښته کښته هم ګرځي او ډېرې سوي هم دي ګرځي دوې و درې ګرځي شپه او ورځ ګرځي چې دا که د پاکستان دي که د امریکایانو دي که د هر چا دي که د هر دولت دي د دې مخنیوی باید وسي چې ولې د افغانستان په فضا کې خارج خلک په دې کې د مداخله کوي
منظر ارګان ولایت له چاچینو ولسوالۍ د فني فلاقت کې ټلیفون ښځې نه لرو نو زه هیله کوم چې زموږ دغه ستونزو سره ژر تر ژره پاملرنه وکړي
پاکستان یو افغان مهاجر په لړو مال خرڅوي پولیس پسې راغی شي او هر یو خطا کوي بل څوک چې منډې وهي 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 یو ځای کې راګیر او بېړې سره بوځي او هلته بېلختې کوټې لختې او لرګي مات کړي وی وهي وی وهي بېتن یو لک یو نیم لک روپۍ غواړي چا ورکړي پرېږدې کوی نه پرېنه پوي سخت ظلم روان دی
السلام علیکم د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم اول د ټولو نمخ کې د ازادي رادیو کارکونکو او رادونکو ته سلامونه وایم ورور ما دا پیغام د شدلته د زموږ په منډکه کې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ کې انټرنیټ شبکې ډېر ضعیف دي نو بل دا خبره مې د زما پیغام د چې دا دی هلمند نوړه دا ټول پاکستان ته روان دی ورور دا څو مورځې مخ کې دا ارزانه سو اوس بیرته دوه درې سو روپۍ بیرته په بوجۍ کې راته ګرانه سو نو مسولینو څخه ما دا غوښتنه ده چې دا مخه ونیول سي او دا د انټرنیټ شبکې موږ ته دلته قوي سي
زه عبدالسلام صحه د ننګرهار څخه کوم حاله سره چې افغانستان د فعالیت لپاره مخ دی چې دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب زه جینکو په مخ باندې بندې پوهنتونونه بندې که دا همدغسې وي او ادامه پیدا کړه نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم
زما دغه پیغام دی وروره چې اوس دا موسسې را روانې دي موسسې راځي دغه نوزاد ولسوالۍ ته زه دا خبره کوم موسسې راځي وروره په غریبانو نه ویشل کیږي ګرده دا ماړه خلک چې ټکټر و مټر لري دغوتې ورکوي وروره زما پیغام باید نشر شي
دلته هلمند ولایت ته چې دا کومې مرستې راځي چې یو څوک وابسته نه لري ورته وایي چې زه ستړی یم غریب یم یا مسکین یم نه ورسره مني نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري نو دا خو هر څوک شناخت نه لري چې ګرده خلک به پیژني تایید یې وکړي نو هر سړی خو داسې خلک نه پیژني نو هغه مسکینې غریب یې ورته وایي خپل په خوله کې دوی ورنو ولیکی ښه ته ښه کنه نه کارټ ورکوي نه نوم لیکي باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وي چې هر یو خو اویسته نه لري نه هر څوک شاهدان لري نه هر څوک تغه لري په دغه کې دوی د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي باید
نمونه اوتلاغا فراد ولایت گلستان د ولسوالی ادرباشی فسدن کیم په گلستان ولسوالی کې هیڅ خبراتی شبکې نسته په هر ولسوالی کې نور ولسوالی کېسته اما د گلستان په ولسوالی کې هیڅ مخابراتی شبکې نسته وزارت مخابرات څخه خاصتا د فراد والی څخه دا خواهش لرو گلستان ولسوالی ته هم دغونی توجه وکړي ولې چې گلستان ولسوالی یو رسمي ولسوالی دی اما د امارت هر امیر چې راغلی دی هر حکومت چې راغلی دی په گلستان کې هیڅ توجه نه دی کړی خواهش لرو چې موږ ته هم یو خاده یو انتن ده موږ ته دې هم فعال کړي.
السلام علیکم زما دا پیغام دی ازادي راډیو کارکونکو مې دغه پیغام دی چې دغه دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلکو ته نه ورکول کېږي دا دې مسول نه ورکوي هېچا ته دلته نه ورکوي دا دې مسول وتم چې پر یو کار باندې مسول.
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد تاسو سره په اړیکه کیم هیله ده چې دغه زما پیغام نشر شي. د امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. د امارت ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په حق له چې معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اخادي چارواکی دی او داسې نور په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي شرعن خو مسؤلیت فردي دی.
السلام علیکم وکیل احمد دل کاندال ولایت میوان ول سوال نه مې وکړې ولیدا ورور مول طالبان غوښتا چې بل څه په دې ول سوال کې مکتبونه فعال کې ته به شي په تیر شنو پولیس کې هیڅ څه نه لري راغله او نه شتون لري د سانو تقریبا کله چې وای ما د شل کیلومتر نه زیات صحه د پولیس کې او مکتب نشته نو طالبانو د وزارت نه مې دغه یو غوښتنه ومنله کوره با.
السلام علیکم د ازاد رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیله وایم. هیله وایم یا یم زاکل خان د خوست ولایت سپیرل سوالی څخه مو پیغام داده چې د میګ زوی ته زه د خوست ولایت سپیرل سوالی یم هلته تشکیم زلزلې ځپلې کړې نه وي هغه زه تشکیم موسسې غولې وي هغه موسسې کې خو خلک ټیل واسطې کور وکړه ټیل واسطې کور کو د امارت نصرونه همدا کو دا چوال هم ښې زبان کې میګ وطن د موسسې باید رونه شي او بیا چرسی باید بیا په ښه ترتیب سره خپل کور اجرا کو داسې نه چې کوم کس واسطه ور جوړه کو به بیا هغه هر شی روپۍ هر شی ډېر وي کری یغ ریغ وي موږ ته چې کوم کری نه جوړول کروتیل دی هغه زه نه ته درې سوه ډالر کوي څوک چې واسطه لري څوک چې واسطه نه لري هغه ته اووه سوه ډالر ورکوي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکونکو زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان بې تجربه استادان ټاکل شوي دي هغه واسطه باندې ځینې ملان دي ځینې د ملانو وروران دي ځینې د ملانو خوریونه دي موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي نمرې ټول پنځه پنځوس څوک چانس.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي د خلکو نو مرسته نه ورکوي کارټونه ورسره دي هغه نورو ته نور کارټونه ورکړی ژړ کارټونه دغه سره دي دغه خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي دا ټوله خوار او غریب مسکین عالم وه نو دوی را ولاړ سوله کارټونه ورته واړوله په هغو کې بډایان و هر رقم خلک پیدا کیږي دوی کارټونه ورکړله نو د سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي زموږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته موسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي دا کارټونه یې بیرته قبول کړي. والسلام.
السلام علیکم زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نوزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شار کل بیخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کم ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شیان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼه ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې مسې نشته، بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه. او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی آزادی رادیو کارکون کے ٹول تا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا دی وکس جوڑ اور روغ بیاس محترم ز دی غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدر غزنوال خبر کوم نو لتا خدا ہی رکو سی دی مو پور ساری کی دا سی دی یو حوزہ د سکراپ نامه نو دا زک یو هچ یو شبکہ نه دری او بل کاریزونه منلې درې دي، باید چې د پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو تاسو خو دغه غوښتنه کوئ چې موږ دغه غوښتنه راپرکړي. اعلان وسه.
السلام علیکم د آزادۍ ټول اوریدونکو کلکون سلامونه د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې چې حکومت مایبین دي وروره دغه ته یا پتیر حکومت مایبینه په ملکیان کې مشتکه دغه ته مطلق روپی نور کوي وروه کندیان چې دی هغه خوام نه مشتکه یا په ملکیان کې مشتکه کړی دی یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلول او دی طالبان کندې اعتماد چې دی هغه پیسې مکمل دی ولکه شزر غوانی نور کوي چې پرې پرې د طالب مایب هغه مشفته در غوانی نور کوي وروره د وروره د مور د مېری چمنه شروع دی ما دغه لوړ مشران مکمات خو ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مېری چمنه دینه کوي ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې نو دا د اوریدونکو ته سلام وایم او دغه د رادیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې وسلام.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه او نعمت خبرې کوم د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه. ستونز هم دا ده چې د سکاک صفه اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته، او بس ماشومان ټول مریضان لرو، ځینې اوبه دي اوګویا دی ساغین اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیریه بنسټونو یا پښتمن ورونو غږ کوم که څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمانم سیف اللہ د اوروزگان د ولایت د گزاب د ولسوالی ولی کی د ولی زیات لیر ولسوالی ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لري خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی یو پر نقابت په ساحه کې. نو په داخلي والی کې چې کوم کسان دي رسیدګی نه سرته کوي نو دا کوم یو توجه کړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم جمعه گل خپلواکم د هرات میاړی کني ودا ده. موږ د هرات د بادغیس ترمنز سړک ته د لامان پر حساب باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې دغه پروژه چې نیمکاره پاته سوی ده د برته د سره نه شروع کی او دغه شرکت چې مثلا کار کوي د مکلف کرایه ولې د کار وکي. دیش اله 15 دیش کیلومتر اون پاته د نور پوښوي دي تا باقی مانده اون پاته د شدا پوښي. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې د خدمت ملت ته وکړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00422111201.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. د پیغامونو په اتراس کې تاسو واوریدل چې د هلمند او کندهار یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دغه ولایت نه د غنمو او ورو صادرات یا غیر قانوني لیک پاکستان ته پیل شوی دی چې ورسره په دغه ولایتونو کې د ورو او غنمو بیه هم لوړه شوې ده. دا چې د مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ قانوني سوداګری په کومه کچه کې د په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د سوداګری خونی دی او مسؤل چارواکي خانجان الکوزی نظر پوښتلی دی.
دا دقیقه خبره ده چې د پاکستان سره زمونږه تجارت پخوا زیات او اوس راکم شوې ده، لکه دوی چې څنګه ویل دي خصوصا د دوی واردات مونږ ته کم شوې دي، ګرچې زمونږ صادرات ورته زیات شوې دي. صادرات زمونږه په دې اخرو کې تاسو ته معلومه ده په دامارت پراتک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 700 میلیونو ته راښکته شوې دي، او د دې درښکته کېدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی، عموما په بازار کې سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کم شوی دی په مارکیټ کې، او یو څه د نورو خلکو د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2018 2019 کې مونږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا مونږ 10 میلیارد د 12 میلیارد نه زیات، حتی یو وخت 15 میلیارد ډالر په اندازه باندې مونږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډیر کم وو، 600 میلیونه یا 800 میلیونه ډالر وو. خو اوس د نورې دنیا سم زمونږ صادرات را کم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د شپږو میلیارد ډالرو په اندازه شوي دي. نو د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راټیټ شوی دی. یو بل دقیق علت یې دا دی چې واقعا مشکلات شته دي، او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکي مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت د دوی سره کم شوی دی.
الکوزی سے پاکستانی سوداگر وای په تورخم کې د میشتو چارواکو نه لیوال چا سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګری ودونه کی. تاسو هم په تورخم بیا سپین بول ده کې ل ګمرکی مسولانو دا ډول شکایتونه لري.
بله، دا چې پاکستان تاجرانو کوم ادا کړی چې واقعا په تورخم بولدک کې تخنیکی ستونزې دي، او هلته اموال په وخت او زمان سره تای مراحل کې گینه. یو بل مشکل جدی دا ده چې هلته تخنیکی امکانات هم ډیر کم دي، خصوصا په تورخم کې یو طرفه سرک دی، په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک دی، یو سرک واردات هم کیږي، په یو لاره هم په واردات کیږي هم په صادرات. بل هلته تخنیکی امکانات ډیر زیات کم دي، پرزن د الکترونیک مسائل هم ډیر زیات سخت دي، کله انټرنیټ موجود وي کله نه وي موجود، او بل لا چې هلته هنګرونه او لارې او ساختماني امکانات او تاسیسات هم ډیر زیات کمزوري دي. خصوصا د پاکستان په طرف کې مال ډیر زیات ساریږي، خصوصا د تالاشۍ په نامه باندې 15 محکمې دي چې موټر تالاشي کوي، او تقریبا په 15 دقو کې یو ټراک اله د چک او کنټرول نه تیریږي. نو دا ستونزې چې هغوی ویلې دا ستونزې شته دي، خو د پاکستان په طرف کې لږ ډیرې دي، افغانستان په طرف کې کمی دي.
الکوزی صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری راکړې ورکړې په لاره کې د خنډونو د لرې کېدو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. تازه هم د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوداګرۍ او صنعت وزیر تللی وو. دا ډول خبرې نتیجه نه ورکوي، دلیل یې څه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ د پاکستان سره د اپټا قرارداد لرو ترانزیتي، ګرچې خپل منځي او د اکړې ورکړې تجارت قرارداد رسمي نه لرو، اما راکړه ورکړه کیږي. کوم حد چې د وزیر صاحب خارجه امیر خان متقی په مشرۍ تللی دی، او د وزیر صاحب تجارت هم په هغه کې و، ټول هغه تخنیکی ستونزې او هغه مشکلات چې په کراچۍ کې زموږ د ترانزیت په وړاندې دي یا په واګه کې، هغه خبرې د پاکستانی مقاومت سره کړې دي. هم زموږ تجارانو نمائندگان الته وو چې خپل مشکلات یې ویلي دي، او هم د پاکستانی طرف نه پاکستانی طرف به هغه اموال چې ترانزیت کیږي مرکزی آسیا ته، دوی هم یو څه شکایتونه لري چې په وخت او زمان سره نه تیریږي، او بعضی مشکلات تعرفوي او ګمرکی شته دي. نو دا مشکلات ټول وزیر صاحب تجارت ته لاړو کراچۍ ته، او په کراچۍ کې بنادر ولیدل، هغه ځینې ولیدل، هغه تخنیکی ستونزې چې هلته اگزامینیشن او اکسپیکشن او نور کنټرول د اموالو کېږي په ډیر وخت نیسي، دا ټول مشکلات د پاکستانی مقاومت سره شریک کړي دي. امیدواره مچ دا حل شي خو تر اوسه پوری د تاریخ په اوږدو کې هر کله پاکستانی مقاومت وعده کړی دا اما عملا دا کار متاسفانه تر اوسه نه دی حل شوی. امیدواره مچ دیزل چکم ہے حتله د دوی شکم وادي شوی دی دا وادي تر سره شي بل دا ټاک را دات سرنويش هم نه دی معلوم هغه باید معلوم شي هغه یو څه ډیر سخت او په تخنیکی لحاظ دواړه ملکونه د هغې د تطبیقولو امکانات نه لري نو په دې باندې باید کار وشي چې اپټا باید تسهیل شي او اپټا باید په بلبلي معیارونو د ډبلیو ټي او د قانون له مخې نه او د ټي آر آر د قانون له مخې نه باید سهولتونه را ایجاد کړي. دا مسائل ټول وزیر صاحب تجارت هغوی سره طرحه کړي دي او انشاءالله چې په آینده کې خدای وکړي چې حل شي.
د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت یو غړی خانجان الکوزی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کړما تاز د وخت په شانتی کړم جدی د ژوند په شانتی اوسم تیرو ما زپخ ولا ګر نه لاړ شم دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گور دن نوینا جوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستا زبنگو شرنگ بخت وردے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولش پا میں سوسم سو زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم یا چی مغربی ادا سی خلق و یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز گر ہند لزما سبری دو تاویز کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا نہ محبت کسی نمگڑے خون کبھی نا دا بد پا اللہ رضا پری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ہائے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سوک پریزگار کڑی سوک دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کے لی ونیشی او سوک پیشک کی ولی دا لاشی نا آخر دی بوتلوں میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑ ما سگوں گسے میں اوری دے خبر سپنا نوا سگوں گسے میں اوری دے خبر سپنا نوا تمرا خبر شم چی سما سرائی مینا سرے مینا نوا دہجری ناستا دیز دا ناکڑا پکٹ کی ناستی مڑا خو دی زنگوینا لا خودش پی یو بجادا لا دوجری آران میں ناست لا سر دینا چھکھل نیا مجانا بمی ولی او نه دردیگی مونږ نه خو غرونه غرونه خلا او تلی دینا زړه می په هیڅ نارا ټولېږي ما د بیللې یار یادونه او جړوي نا اوس به پرې نګدم فردا پلا سکی نیولے دے جانانا یو ستورے میں پلا سکی نیولے دے جانانا داستا دے جبین خال لمحے ساتھ لے دے جانانا داستا دے جبین خال لمحے ساتھ لے دے جانانا
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو السلام علیکم زموږ نننۍ ملما ارشاد منصور نومیږي شاغلې منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلې او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي ډاکټر منصور په کابل فرانسې او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړې او ګنج پیر ډاکټرانه روسلې دي ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي لده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووایي
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزنی ولایت خوانځي وروسته د کانکور د امتحان لارې د کابل طبي په هنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په ټپ پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او خیمه د اتو کلونو لپاره کابل په ټپ پوهنتون کې د استاد په صفت دند تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته
ولې مو ته انتخاب کو
اصلا د افغانستان شرایط د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم ځینې نور دلیلونه هم وو د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط د افغانستان د خلکو فقر محرومیت دا ټول هغه څو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنځ وپیژني د هغه د رنځ لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یو جذاب رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وی تاسو ولې به تخپل ولایت ستانه نشوي
بلې واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلې او زما خپل هیله دا و چې خپل خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم خو کله چې زه فارغ شوم و مې لیدل چې په نورو برخو کې هم مخته ډیر ضرورت دی مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده و د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده و نو ماته دا ډیره مهمه کاره شو چې ما خپل ظرفیتونه خپل موقف او توانایی ولیدې چې ما ته به خداوي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې د نورو په تدریس کې خپل انرژي مصرف کړم، نو په دې توګه به زه وکولای شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تر هغه چې خپل په کلینیکی برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې، نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولای شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي، یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماسترۍ تکمیل کړ. او د ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولای شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ له لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولی په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبور کیږي، مهاجرت ته مجبور کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي، په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم او دا یو ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه پی لرم او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړی شي، نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو، نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړې دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه دی دغه برخی دی کارکونکو لخوا او په ډیره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسېږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډېره همکاري کولی شي. او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډېرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په برېټانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړ کړه.
نو د دې معنی دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیر لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې د دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت دی او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې ترڅنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په دې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډیره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري. ولې هغه څه چې زه له دې خلکو زده کړي دي، هغه دا ده چې دوی ډیر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډیر زیاته مننه
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
بلتون دمر غم جن یا غم جن یا ما چ حد نلری ستا په بلتون دمر غم جن غم جن یا ما چ حد نلری په غم جن زړه داسي خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نلری په غم جن زړه داسي خوګمن یا خوګمن یا ما چ حد نلری ستا په بلتون دمر غم جن Come on.